السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام په ژوندې توګه د عصمت سارون په قربتوب باوري خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته خراغلاست وایم د پاکستان پارلمان نن د نوی صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د اپوزیشن په استازیتوب کاندید دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د تحریک انصاف د ګوند په استازیتوب کاندید دی، خو د دغه ګوند غړو مخکې خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه وانه چول شي په بکنی سره که شهباز شریف په رایګیري کې بریالی شي نو تاریخ انصاف غړي به له پارلمانه ووزي. د تازه راپورونو له مخې د پاکستان د تاریخ انصاف د ګوند په تازه پارلماني غونډه کې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم او د تاریخ انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې له پارلمان څخه استعفا ورکوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګ فردا رادیو هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خبر شوی. انډیپندنت فارسی بیا د وری میاشتې په دریمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخوانی افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکینی حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. د راپورونو له مخې د ایران چارواکو د نوموړي له کوره څه باندې $300,000 هم ضبط کړي دي. په پروان ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولی دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نن سهار د بګرام هوایي ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره دې عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. هغه ادعا کوي چې د دې ډلې په وسلوالو غلاو او د امنیت په ګډوډولو کې لاس درلود. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شو. د دې خبر تر لیکلو پورې افغانستان په دې لوبه کې په دواړو راوندونو یا په دوو میدانونو کې د ازبکستان د فوټسال ملي ټیم څخه 15 ګولونه وخوړل. داسې حال کې چې دوی یوازې یو ګول ورکړی. د افغان لوبډلې روزونکو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې وبه کولی شي د ازبکستان په وړاندې لوبه کې ښه نتیجه ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغیزستان په قربتوب پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه هم 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې ده. تمه ده په وروستۍ لوبه کې چې له نیپال سره ده بل سبا مخامخ شي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لاندې د می ورسته مخکخه کوزو پروګرام مې راوي.
مخکخه خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکښو شزو پروګرام ته مو د ځل ز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزې راځي، حال دا چې کلیوالي شزې هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهیمې دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول، خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15مې یعنی د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربې کې د 2.8% پوښتل شویو ځواب دادی چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوي او دوی اړ شوي چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې لخپلو درنو میلمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. وحیده محمدی د غذایی موادو کاروبار لري. همداراز جمیله سادات د غالیو لاسی کارونو او صنایعو متشبسه ده. تر دې دمه زموږ میلمنې د ټلیفون له لارې حاضر شوي نه دي، ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او له دواړو میلمنو څخه هم هیله ده که همدا شیبه زما شخ اوري ټلیفون ته ځواب ووایي. محترمه جمیله سادات اوس وصل شوه له ټلیفون سره، ورته هرکلی وایم. مهرباني کوئ جمیله سادات، تاسو ته هرکلی وایم.
مننه،
سلامت اوسې. لکه څنګه چې مې په پیل کې وویل، په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې تقریبا